دا مشال رادیو دا د محل په خبر کې د سحر 9 بجې دی د مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې زستا سکوربا ګل ایازم او تاسو ته هر کلی وایم نن د اتوار ورځ د 2014 میلادي کال د فروری میاشتې 28 منټه ده د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړي ده په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان ولسمشر وایي حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي د هلمند ولایت او فوجي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي او د شام اپوزیشن ډله وایي چې اوربند امکانات موجود دي اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو وار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستي نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یوې دستورې ته وکړه او زیاته کړه چې د اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي ممنون حسین ویل چې له چین سره اقتصادي راهداري د سړکونو جوړول نه بلکې یو لوی پروژه ده نوموړي دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د فوج مشر جنرال رایل شریف په دې رستو کې ویلي وو چې اقتصادي راهداري به په هر حال کې سرته رسوي خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر سید عالم مسعود پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت باید د دوی تحفظات لري کړي
موږ دا ویل غواړو چې جنرال رایل شریف چې کوم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی دې په دې خبره پوه دی او که نه پوه موږ پرېس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړو
بلخوا ملت پاله ګوندونه هم دریز لري چې اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په حق له حکومت خپل موقف څرګند کړي د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې نن زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سهیل خان پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې په درویشتو ضلعو کې د 3.3 اتیا سو لپاره په څلور سوه نه پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي په دې کې 2.9 اتیا مرکزونه حساس ګرځول شوي دي په خبر پښتونخوا کې زمینی بلدیتي انتخابات په 400 کې باچا خان پوهنتون باندې د وسلوالو برید له وجې ځنډول شوي ول د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر وایي چې د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي د خزانه صوبایي وزیر سید مظفر پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړې او د بجلی خالص منافع ورکولو او اقتصادي راهداري پر مسلې به خبرې وکړي د مشترکه ګټو شورا غونډه به د وزیر اعظم په مشرۍ کې کیږي چې پکې به د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرون یې د یوې کورنۍ شپږ غړي ووژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخ کړل شوی و دغه پیښه پرون د پکتیکا ولایت په واضح خوا ولسوالۍ کې هغه وخت وشوه چې د ملکیانو یو موټر له یوې کلي بل ته روان و د پکتیکا والي امین الله شارق مشال اډو ته ویل چې ماین پر لاره د دولت د دښمنانو لخوا خخ شوی و په هغه چاودنه کې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي ول د پیښې ذمهواري تر اوسه چا نه ده منلې د هلمند ولایت فوجي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تصفیې لپاره فوجي عملیات روان دي د دفاع وزارت مرستیال او په هلمند کې د فوجي عملیاتو همغږي کوونکي عبدالجبار قهرمن تیره شپه مشال اډو ته ویل دغه لاره له اوږدې مودې راهیسې د دولت ضد وسلوالو په کنټرول کې ده په سنگین ولسوالۍ کې تصفی عملیات روان دي تاسو به شاهدان یست چې په لنډو ورځو کې به د سنگین ولسوالۍ لار خلاصه شي چې له زیاتې مودې راهیسې د وسلوالو په کنټرول کې وه تر دې مخکې د هلمند چارواکو د موسا قلعه له ځینو برخو د افغان قواوو د تکتیکي شاتک خبر ورکړی و تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او د شام رژیم د ولسي مرګ ژوبلې د درولو لپاره ورکړل شوی مهلت ختمېدو وروسته هم عملیات کوي خو اوربند امکانات موجود دي دغه ډله چې د خبرو عالي کمیټه هم ورته ویل کیږي پرون ویل چې د هر ډول احتمالي اوربند به په هغه صورت کې ممکن وي چې د شام حکومت د یاغیانو ټولنې لارې خلاصې کړي. د سعودي عرب په ملاتړ دې ډلې دا هم ویل چې د شام حکومت باید په زرګونو بندیان خوشي کړي. اتلس هیوادونه چې په شام کې د کورنۍ جګړې مخالفت کوي د نښتو د درولو باندې سلا شوي ول چې د فروری په 19 نیټه به نبا عملي کېدل، خو دا اوربند د روسي عملیاتو له وجې نه دی عملي شوی. د ترکیه وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حملې وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت په ورځ هغه موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. احمد داود اوغلو پرون د کردانو یوې سخت دریزي ډلې یا تک هغه ادا وغندله چې ویلي دي په دې حمله کې دوی لاس لري. اوغلو ویل د تک په نوم کورد سخت دریزي ډله ادا کوي چې دا یو نیابتي حمله وه او غواړي په دې توګه د شام د کورد ملیشاو په وړاندې ځانونه سپر کړي. د ترکیه وزیر اعظم احمد داود اوغلو ویل په ځانګړي توګه په پلازمین انقره کې به اضافي امنیتي ځواکونه وګمارل شي. ښاغلي اوغلو خبریالانو ته په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا باید په ترکیه هر برید پر امریکا برید وګڼي. امریکا او ترکیه دواړه د ناټو غړي هیوادونه دي. او اخري خبر د کرکټ دی. د پاکستان سپر لیگ کرکټ ټورنمنت کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونایټډ لوبډله کراچۍ کینګز ته ماتې ورکړه. نن به اسلام آباد یونایټډ لوبډله پېښور زلمی سره لوبه کوي او په دې کې بریا ترلاسه کوونکي لوبډله به په فائنل کې کوئټه ګلیډیټر سره د نهې په ورځ لوبه کوي. دا ټورنمنت فائنل یا وروستۍ لوبه به د نهې په ورځ په دوبۍ کې کیږي. بلخوا د افغانستان کرکټ بورډ وایي که د کرکټ ملي ټیم خپل راتلونکي مقابله له هانګ کانګ څخه وګټي د کرکټ د ایشیا کپ کې مقابلو ته به لاره هواره کړي. افغانستان پرون په 3 وکټو عمان لوبډلې ته ماتې ورکړه. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
ترنو اردوونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خپرونې ته غوږ یې په روانه غړې کې به واورئ. د پاکستان ولسمشر وایي چې له چین سره اقتصادي راهداري لارې کې بدلون نه دی راوستل شوی، خو پښتون ملت پاله ګوندونه ولسي تحریک وایي چې د اقتصادي راهداري په اړه د حکومت او فوجي چارواکي دي خپل بیانونو وضاحت وکړي.
دی په دې خبره پوه دی او کنه وی پوه موږ درځو د سنګبال دی راشي قدیم پړنکو نو موږ د مرکی سزا دی راکی.
دا خبر پښتونخوا په درشتو ضلعو کې د زمینی بلدیاتي انتخاباتو لپاره رای اچول کیږي. نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ مانځل کیږي. کارپوهان د دې ورځې په مناسبت له حکومت غوښتنه کوي.
بله دا ده چې موږ غواړو چې په کالجونو کې د پښتو د استادانو کومې چوکۍ خالي دي هغه د ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې د پښتو څانګه پرانستې شي.
د پاکستان او روس ترمنځ اړیکې د سیمې لپاره څومره مهمې دي؟ کارپوه اجاز خټک وایي
سیاسي هم دی، اقتصادي هم دی او سکیورټي حواله سره هم دی. دا ټول اړخونه لري.
د جنوبی وزیرستان خبریالان له حکومت شکایت کوي چې چارواکي ځای صحافیانو ته اجازه نه ورکوي چې ولس خبر کړي.
صحافیون روشی اپ زکر دغد تقابل قبول دی چې چونکه آدھے علاقے دے اوریجنل پکچر نہ خبر نہ دی اختچہ حکومت کی ماں کسا کا بھی آ خبر دغد مختلا جی.
تا او نور سره د شننو او تبصرو درخبرو یسو سندری هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو ودرکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان ولسمشر ممنون حسین یو واری بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لار کې بدلون نه دی راوستل. نوموړي دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې کړي چې نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخید نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه ګلیا، ستاسو دیم سهار په خیر وي.
ریاض دار ته وایي د پاکستان ولسمشر ممنون حسین دا بیان پرون دا وینا کړې ده، که په دې اړه سره د تفصیلات شریکې.
جی بالکل، دا پرون د خالی پورز اسلام آباد په سرحد یونیورسٹی آف سائنس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی یو کنوکیشن نو هغه ته د خطاب په وخت د وینا وا چې کما اقتصادی راهداری دا نو هغه مقصد یوازې دا نه دی چې دلته کې صرف په ملک کې بسړکونه غزولی شي او جوړول شي، بلکې دا یو ډیر لوی منصوبه ده د دې سره به په ملک کې د ترقی او د خوشحالۍ نوې لارې پرانیستی شي. دغه رنګ دا هم وی چې کمې خبرې کیږي چې ګنې دغه اقتصادی راهدارې لار بدل کړې شوې ده، نو داسې هیڅ خبره نشته. کومه منصوبه باندې چې په شروع کې اتفاق شوی و هم هغه منصوبه اوس هم په هغه شان په هغې باندې کار روان دی، او په دغه لړ کې چې کم خبرونه یا کم بیانونه راځي نو هغه ټول بې بنیاده دي، هغه پروپیګنډا وبلله. د دې تر څنګ بیا د چې کم د ملک په ترقی کې د امن او د تعلیم کم کردار دی نو په هغې باندې هم رڼا واچوله، او وی ویل چې پاکستان چونکې په کم سټریټیجیک لحاظ سره کم اهم ځای باندې په کوم اهم مقام باندې پروت دی نو تر اوسه پورې د دې نه فایده نه ده اغستې شوې، خو اوس وخت راغلی چې باید د دغې نه فایده واغستې شي. جی
ډیره مننه ریاض مسخیل د تفصیلاتو نه. درنو اردوونکو، په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې د پاکستان د فوج مشر جنرال رایل شریف او ولسمشر ممنون حسین د لچین سره اقتصادي راهداري پروژې په اړه څرګندونې کړې دي، د پښتون ملتپالو ګوندونو مشران وایي که څه هم وفاقي حکومت په پروژه کې د پښتنو سیمو د ونډې ورکولو خبرې کوي، خو تر اوسه څه عملي ګامونه په سترګو نه راځي. دوی وایي بیا د فوج مشر په اوسني بیان کې که اشاره د دوی غوښتنو ته وي نو په دې صورت کې به له خپلو مطالبو نه نه پشا کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د فوج مشر په یو بیان کې ویلي وو چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف هر قسمه کمپاینونه خبر دی او هر صورت کې به دا تکمیلوي. پر دې موضوع د ملي حمیرزاده دا راپورټ اورو.
د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې خلاف په هر قسمه کمپینونو خبر دی او فوج به په هر صورت کې دا پروژه تکمیلوي. په داسې حال کې چې د څه مودې راهیسې د یادې پروژې د مغربي لارې په اړه پښتون ملت پالو ګوندونو او مشرانو تحفظات ښودلي دي، د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي چې د تیر خالي په ورځ په سوابه کې د راهداري پروژې په اړه د غونډې اجنډا یې هم دا وه چې د تحریک بغیر د راهداري پروژه کې خپله برخه ګټل ګران ښکاري. دی وایي راتلونکي اونۍ به د وزیر مشر د بیان په اړه یو پریس کانفرنس کوي.
خبرته معلوم هم ده چې په دې منصوبو کې څومره تحفظات دي. موږ دا ویل غواړو چې جنرال راحیل شریف چې کم بیان ورکړی دی دا د مغربي روټ په والا سره ورکړی دی که د مشرقي روټ په والا سره ورکړی دی، دی په دې خبره پوه دی او که نه پوه. موږ پریس کانفرنس کې دا دعوه ورته کوو چې موږ راغواړه موږ ګرځو احسن اقبال دې راشي، که دې پړ نه کړو نو موږ مړ کړي سزا دې راکړي، او که موږ پړ کړو نو موږ صفا درته وایو چې موږ د مغربي کوریډور نه علاوه بل یو نه منو.
د عوامي نشه ګوند مرکزي مشر بشرا ګوهر وایي چې که څه هم وزیر اعظم نواز شریف د راهداري په اړه د دوی د تحفظاتو په جواب کې د مغربي لارې جوړېدو باور او ډاډګیره نه ورکړې، خو په اصل کې حقیقت بل څه ښکاري.
اغه خپل حق خبره کوي نو دوی ته سازش فیل او شدد اشاره دی په نده نو دوی نه زمین خبر. خو زما خیال کې خپل حق او ترانسپرنسي غوښتنه دا د ټولو حق دی چې دا ټوله چې کوم خبره ده دا زما په نظر کې ترانسپرنسي نشته دی. د منسټر وایي چې دا پرایورټي ویسټرن روټ په کار دی چې دا فقط یو خوندي په ویسټرن روټ سره کار روان دی. داسې نشي کېدی چې چین سره باید
په عین حال کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي که د پوز مشر بیان اشارات د پښتون ملت پالو ګوندونو مشرانو غوښتنو ته وي نو دوی به په هیڅ صورت کې له خپل حق غوښتلو نه پشانه شي.
مخالف بھائی
پدې رستو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی بیان ورکړیو چې د چین سفیر ورته ویلیو چې مغربي لارې جوړېدل د راهداري پروژې برخه نه ده. د خیبر پښتونخوا د وزیر چاپیریال سلاکار مشتاق غنی وای حکومت ورسره د غربی لار په اړه ژمنه کړې او تر دریو سلورو میاشتو پورې ګوري چې د غژمنې عملی کیږي کنه.
وزیر اعلی په دې لړ کې له وفاقي حکومت سره لیدلې دي او وفاقي حکومت منلې ده چې صنعتي زون به جوړوي او د هغې لپاره سهولتونه هم ورکوي. دوی له موږ سره تېره اونۍ ژمنه کړې وه. په دې وزیر اعلی تر کافي حده مطمئن ښکار کېدو. حکومت موږ له تاریخ هم راکړی دی چې تر څلورو میاشتو کې به په دې کار شروع کړي. د دې تر څنګ یې راسره د صنعتي زون په حواله هم غوښتنې منلې دي. ګورو چې دا تر کوم حده پورې عملي کېږي. که داسې ونه شو پر هغې به بیا فیصله کوو. فوج د چا طرف نه اخلي بلکې له چین سره شوې معاهده تکمیلېدل غواړي. دا موږ هم وایو چې دا د پاکستان د ترقۍ منصوبه ده. باید پر مخ لاړ شي او سیاسي رنګ ورته ونه کړل شي.
د عثمان کاکړ په خبره د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې د لارو ساتنه د حکومت او امنیتي ادارو ذمہواري ده. دی او د پښتون ملت پالو ګوندونو مشران په یوه خوله دي چې غربي لارې ته د پیسې بیا لیکل شي، د موټر وی پایپ لاینونو غځولو او صنعتي زون جوړولو ترڅنګ د انرژي پروژې شروع کړل شي.
زموږ همکار عملی امیرزاده وه چې د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري د پروژې په اړه د پښتون ملت پالو ګوندونو د اندېښنې او د خیبر پښتونخوا د حکومت دریځ تاسو ته وړاندې کوو. د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
تړون
په پاوکم 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2:30 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو. درنو درکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوګیوزو پیښور ته. پیښور کې نن د خیبر پښتونخوا په درويشتو ضلعو کې زمینی بلدیاتي ټاکنو لپاره رای اچول کیږي. د عمل سحر شروع شوی دی چې نور تفصیل یې له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر مجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرښه دی. شبیر ستړي مشه او سهار مو په خیر. شبیر کدارت وای چې د زمینی بلدیاتین انتخاباتو لپاره رای چول کیږي، که په دې اړه سره تفصیلات شریکې چې په څومره ضلعو درويشتو ضلعو کې دي، څومره مرکزونه جوړ شوي دي او د دې لپاره سم نتي ګامونه پورته شوي دي؟
بالکل ګلیاز، لکه شی بغوان دی زمونږ د خیبر پښتونخوا کوم الیکشن کمیشن ویان دی سهیل احمد وی سره خبره کړې شوې. هغه وایي چې دا درويشتو ضلعو کې د خیبر پښتونخوا د سهار 8 بجو نه درای اچول عمل شروع شوی دی. د دې په وینا په دې کې شپږ سوه او نه پولیس سټېشن لري چې په هغه کې 250 سیوا ډېر حساسې ګرځولې شوي. 250 لږې حساسې دي. دېنا علاوه د دې په وینا د 800 سیوا کینډیډیټان یا امیدواران دی کې برخه اخلي. د امنیت ټینګ امونه پورته کړې شوې دي چې ډېر زیات حساس کې نور څه کې هم دوی چې پولیس هم ولاړ دي رنجر هم رم دی او هغه له هغه نور څه کوم دا وخت انتظامات دي. ټول خبر په خونه او درښت دي نو کې هغه مکمل کړی شوی دی. اگر ایسو عمل روان دا تر کې یو په فجر پر بغا د ځواک دوام لري.
ډېر مننه د تفصیلاتونه درنو اوریدونکو. له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر مرجان وو چې د زمینی بلدیتي انتخاباتو په اړه یې تفصیلات شریکول.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو، د پاکستان د وزیر اعظم په مشرۍ کې د هیواد د مشترکه ګټو شورا غونډه د فروری په 9 نیټه کیږي. په دې غونډه کې به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کوي. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر وای چې په دې غونډه کې به د صوبې د بجلی خالص منافع او اقتصادي راهداري په شمول خپل نور تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي او له وفاقي حکومت به غوښتنه کوي چې له دغې صوبې سره کړې ژمنې سرته ورسوي. نور تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې ورو.
د وزیر اعظم میا نواز شریف په مشرۍ په دغه غونډه کې به په ان اف سی ایوارډ د بجلی د خالص منافع او صوبو او مرکز سره تړلي نورو ستونزو په اړه خبرې اترې کیږي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر مظفر سید مشال ریډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به دوی د بجلی د خالص منافع او چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
معلومی خبری دی چې زمونږ د هغې سره نټ هایډل پراپرټ کې سب بقایا جات دي او یا د صوبې نورو
اقدام کوریډور په دې وخت کې ایشوز روان دي. امو سره صبح خیبر پختونخوا د فیوچر سوال هم دی. نو په دې دواړو خبرو کې چې کما مایوسی په صبح خیبر پختونخوا کې د مرکزی حکومت د عدم دلچسپۍ یا د رویې د وجې نه کومه ښکاري، نو ظاهره خبره ده چې موږ هغه په
لمشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې د خزانی صوبایي وزیر مظفر سید زیاته کړه چې په کار د وفاقي حکومت په دې غونډه کې د وسایلو د تقسیم په لړ کې د وړو صوبو اندېښنې لري کړي.
د بلوچستان سره او د صوبه خیبر پختونخوا او د سند سره بالکل په دغه حواله باندې زیاته کړي. زمون سره په مختلف وختونو کې کمې وعدې او د صوبه خیبر پختونخوا د کمپنسیشن کومه خبرې کړې دي، دا غیر ریزلټ زیرو دی. چې موږ په مرکزی پی ایس ڈی پی کې کومه پیسې الوکیټ کړي صوبه خیبر پختونخوا ته، او موږ هغه خوشحالولو کوشش وکړي، خو څو میاشتې پس هغه سپن نه شي، هغه دلته خرچ نه شي، او په بل لحاظ باندې هغه لیپ شي او هغه زموږ نه واپس واخلي، او زموږ هغه ټولې منصوبې دغه شان ته نیمګړي بیا پرتې.
او د پښتنو د حقونو لپاره د کارکونکو مدني ټولنې پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د مشترکه مفاداتو کونسل دا غونډه ډیره مهمه ده، او په کار ده په دې غونډه کې صوبې د مرکز نه د خپلو وسایلو د ترلاسه کولو په اړه لیکلي یقین دهاني ترلاسه کړي. د یادونې وړ ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې هم د مرکزی حکومت نه د مشترکه مفاداتو د کونسل د غونډې د رابللو غوښتنه شوې وه، او مرکزی حکومت دغه غونډه اوس د پروري په 29 نیټه رابللې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
دروندونکو د جنوبی وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي چې د یادی سیمی بالا پتر کې وسلوالو د آرمی یو سکول ځینې برخې په بارودی موادو الوزولې دي. د دې پیښې ذمواري مسعود طالبان ویان اعظم طارق منلې ده. نور تفصیل د سیمینه د مشال اړې خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د فلی وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر شعیب خان د میډیا خبریالونو او په ډیر رسمي خان کې د امنیتی فورس سره وابسته د خفیه ادارې یو چارواکي د مشال ریډیو په پښتنه په خلای کړای دی چې د جمعې او هفتې په منځنۍ شپه ځنې وسلوالو کسانو د فلی وزیرستان په سیما بالا پتر کې د څلورمې درجې د آرمی پبل سکول د جنکو د برخې په 15 کوټې کې دریو کوټه او د سکول سره و درولا یو اکسیویټر یا خپخه په بارودی 14 ورزولې تباکړې دي. د غوزره یې دا هم ویلې دي چې وسلوالو کسانو د سکول په عمارت کې موجود د تلس مزدوران ها بندیون خو د ورستی یې بیا خوشی کړې دي. یاد دی وی چې دغه سکول څو کاله مخکې پوځیانو د مسعودو او احمدزی وزیر قبایلانو د وړکو جنکو د پاره جوړ کړای خو طالب علمانو ته د درس ورکولو نه بې برخې پاتې شوی و. د دغو چاودنو او د سکول د ړنګولو ذمهواري د مسعود طالبانو ویوند اعظم طارق مسعود قبوله کړې ده. دا د یادوي چې د دې نه مخښې په سویلي وزیرستان کښې د سکولونو اسپتالونو په بمي چاودنو ورزولو ړنګولو داسې پېښه مخې ته نه ده راغلې چې پړه یې طالبانو یا بل چا منلې وي، خو د دې باوجود هم د مسعود قبالیانو په سیمه کښې ایک یو سکول یا اسپتال هم روغ پاتې نه دی. نصرګنده غلونو مکمل لوټ کړي، حتی چې خښتې او چتونه یې هم ځنې وړي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 په منځنۍ سپه 621 کلو هرسا او لنډو سپو 2113 14500 1800 او 15200 کلو هرسا اورېدلی شئ.
درنو دونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږ یې. په خپرونې کې تاسو لپاره د مقامي ورځپاڼو ته او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو، نور رپورټونه هم لرو. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځ په مناسبت هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. د دې تر څنګ د جنوبي وزیرستان د خبریالانو او د باړې د اوسېدونکو شکایتونه هم هم ستاسې پام راګرځو. خو تاسو نو ژمنه کړې وه چې په خپرونې کې سندرې هم لرو، نو راځئ چې برېښنا امیر په غږ کې دا یو سندره در واورو.
¡Gracias!
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی ورشوې ده. د سحر نه نیمه بجې د خبرونو لنډیز به واورو. د پاکستان ولسمشر محمود حسین یو بار بیا ویلي چې حکومت له چین سره اقتصادي راهداري لاره کې بدلون نه دی راوستی. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې د سرحد پوهنتون یو بي دستوري ته وکړه او زیاته کړه چې اقتصادي راهداري ګټې به ټولو صوبو ته رسیږي. نوموړي دا څرګندولې په داسې حال کې کړې چې د فوج مشر جنرال رای شریف په دې رسو کې ویلي چې اقتصادي راهداري به په هر حال کې سرته رسوي. نن د خبر پښتونخوا په درویشتو ضلعو کې ضمني بلدیاتي انتخاباتو لپاره د رای اچولو عمل شروع شوی. د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي سویل احمد نن مشال راډیو ته ویل چې په درویشتو ضلعو کې 300 او 300 سوکو لپاره د 600 نه زیات پولینګ مرکزونه جوړ کړل شوي دي. د خبر پښتونخوا خزاني وزیر وایي د فروری په 9 نیټه د مشترکه ګټو شورا کې به د صوبې ټول تحفظات وزیر اعظم ته وړاندې کوي. د خزاني صوبایي وزیر مظفر صاحب پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې وفاقي حکومت له دوی سره ژمنې کړي او د بجلی خالص منافع ورکولو اقتصادي راهداري پر مسلې به خبري وکړي. د پکتیکا چارواکي وایي هغه ماین چې پرونی د یوې کورنۍ شپږړي وژل د دولت ضد وسلوالو خوا خخړه شوی وو. د هلمند ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د سنگین ولسوالۍ د لارې د تسخیر لپاره فوجي عملیات روان دي. د شام مرکزی اپوزیشن ډلې ویلي که څه هم د روسیې او د شام رژیم د ولسي مرګ جوبلې د درول لپاره ورکړل شوی مهلت ختمېدو وروسته هم عملیات کوي، خو د اوربند امکانات موجود دي. د ترکیه وزیر اعظم وایي په انقره کې د موټر بم له تازه حمله وروسته په ملي کچه نوي امنیتي تدابیر نیول کیږي. د زیارت پر ورځ هغه موټر بمي چاودنې 28 کسان ووژل. او دا پاکستان سپر لیگ ټورنمنت کې پرون په دویم کوالیفاینګ فائنل کې اسلام آباد یونائیټیډ لوبډلې کراچی کینګز ته ماتې ورکړه. درنو اردوونکو د خبرونو لنډیز نروستو ته وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبریال سیرا زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټې کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پاکستان اکثر مقامی ورځپاڼو خپلې ادارې د پاکستان او ایران په تعلقاتو لیکلي چې پکې ایکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي د ایران انقلاب وروسته امریکا نه یوازې په ایران باندې خپل پابندي ولګولې، بلکې د اقوام متحده په ذریعه هم د نورو ملکونو لخوا په ایران بندیزونه ولګول چې پکې پاکستان هم شامل وو. ادارې وړاندې وایي اوس چې اقوام متحده او امریکا له ایران نه پابندي پورته کړي، نو پاکستان هم په رسمي توګه په ایران لګېدلې بندیزونه ختم کړل. د کوم روسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ تجارت، سرمایه‌کاری، ټکنالوژي او په نورو شوبو کې مرستې زیاتې شي. د ادارې په وینا په ایران باندې د بندیز ختمې دروستو چې په فوري توګه به پاکستان ته کومه ګټه رسي، هغه د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه ده، کوم چې لوړاندې شروع شوی هم ده، خو په پاکستان کې په دې باندې د فشار په وجه کار ودرولې شوی وو. ادارې اخر کې لیکي اوس چې د نړۍ له طرفه په ایران لګېدلې بندیزونه لر کړل شو، نو په کار دی چې پاکستان هم د دې ګټه پورته کړي او د ایران په شمول د ګاونډیو ملکونو سره د تعلقاتو زیاتولو لپاره هلې ځلې پیل کړي، کوم چې به د منطقي او د ټول ملکونو په ګټه کې وي. د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پان خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ته اقتصادي راهداري منصوبه د پاکستان د ترقۍ او ولس د خوشحالۍ منصوبه بللې او وایي د دې خلاف کېدونکو هر قسمه سازشونو نه خبر یو او د دې د حفاظت لپاره مو هر ممکن اقدامات کړی دي. ادارې مخکې لیکي چې د کله نه د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې مخې ته راغلي دي، د هغې ورځې نه دښمنانو او خاص کر هندوستان د دې پر ضد کارونه شروع کړي دي او په مختلفو بهانو د دې مخالفت او خرابولو کوشش کوي. د دې سره سره د ذکر شوي منصوبې ناکامه کولو دپاره د ایران په لار افغانستان ته د یو بل سړک غځولو باندې کار هم شروع کړی دی. د ادارې په وینا چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه به د پاکستان نه وروسته د افغانستان په لار روس او د منځنۍ اسیا نور ملکونو ته رسول شي، او یقیني خبره ده چې د دې نه به پاکستان او پاکستانی اولس ته لویه ګټه ورسي، نو ځکه دې لار کې مختلف خنډان پیدا کولی شي. خو پوز د راهداري حفاظت لپاره یو سپیشل سیکورټی ډیویژن جوړ کړي کوم چې د هر قسمه خطرې جواب ورکولو توان لري. امید دی چې هر حال کې به دا منصوبه سرته ورسي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې میلات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډی ټایمز مجلې کې په پاکستان کې تصاب کمیشن اکثره له ولسی مشرانو د غچ اخستو لپاره جوړیږي او مشران یې هم زیاتره د فوز هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداري یې له اسټبلیشمنټ سره وي. بل خوا د ډیپلوماټ مجلې کې د افغانستان د مسلې چابي د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار علم مومند اورو.
فرایډی ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې احتساب کمیشن اکثره د غچ اخیستو لپاره جوړ کړل شوی دی. همدغه وجه ده چې زیاتره د دا قسمه کمیشنونو څه ګټې مخې ته نه راوځي او خلک ورته هم په ښه سترګه نه ګوري. پر دې سربیره د احتساب کمیشن اکثره مشران د پوځ هغه پخوانی چارواکي وي چې لومړی وفاداری یې له اسټبلیشمنټ سره وي. که څه هم په پاکستان کې شاوخوا تر دیرشو کلونو پورې پوځ حکمرانی کړې، خو د دې باوجود کوم پخوانی یا موجوده پوځي چارواکي ته د احتساب قامي ادارې یا نیب سزا نه ده ورکړې. همداراز هغه پوځي چارواکي چې په درغلیو تورن وو د هغو د بچ کولو لپاره د پوځ پخوانی مشر اشفاق کیانی تر ریټایر کېدو مخکې ډېره بهترینه لاره وویسته. کیانی په درغلی او تورن ریټایرډ پوځي جنرالان بیا په پوځ کې واخیستل چې دارنګ له ولسی قوانینو احتساب او مقدمو بچي. البته د راحیل شریف په مشرۍ موجوده پوځي اسټابلیشمنټ نیب ته ویلي دي که ضرورت پیښ شي نو د هر هغه پوځي چارواکي پلټنې کولی شي چې په درغلیو تورن وي. نو همدغه وجه ده چې د قومي احتساب ادارې د ډیفنس هاوسینګ اتارټي یا د ډی ایچ ای سکیم پلټنې پیل کړې دي. د پوځ د پخواني مشر اشفاق کیانی په ورور تور دی چې په یاده پروژه کې یې درغلي کړې. البته دا جلا خبره ده چې د دې پلټنو بعد څه نتیجې راووځي او کنه. بلخوا د ډیپلوماټ مجله لیکي د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې څلور اړخیزه ناسته وشوه چې پکې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازو ګډون وکړ. په دې غونډه کې پر دې اړه خبرې وشوې چې څرنګه د طالبانو مهم مشران له افغان دولت سره د سولې خبرو ته کینول شي. له کلونو راهیسې د افغانستان او امریکا حکومتونو هڅې وکړې چې طالبان د سولې خبرو ته راضي کړي، خو د دې باوجود دغه مسله حل نشوه. د دې مسلې چابۍ د طالبانو جوړونکي هیواد پاکستان سره دي، چا چې پر خپل ځمکه حقانی ډلې ته ځای ورکړې. د اسلام آباد د څلوراړخیزې ناستې څارونکي پر دې تمه لري چې د سولې په خبرو کې د چین شاملېدل به ځینې لاسته راوړنې ولري، ځکه چې چین کولی شي په پاکستان فشار راوړي چې د طالبانو مشران د سولې خبرو ته راضي کړي. د چین په پاکستان کې د لوی سرمایه‌کاري منصوبې او د توانی او تجارتي لارو لپاره د همکارۍ ارزښت هغه څه دي چې بیجنګ دې ته مجبوروي چې په افغانستان کې د امنیت لپاره له امریکا او افغانستان سره همکاري وکړي. مقاله کې وړاندې راغلي د طالبانو رژیم تر ړنګېدو وروسته افغانستان په یو شمېر برخو کې ډېرې لاسته راوړنې لري. په افغانستان کې موجوده جمهوری حکومت او آئین یوه مهمه لاسته راوړنه ده. د افغانستان آئین چې د برابرۍ او ازادۍ پر اساس ولاړ دی، د بیان ازادي، د سړو ښځو برابري، د میرمنو او اقلیتونو حقونه او جمهوري اقدار خوندي کوي. نو باید چې له طالبانو سره په څه قسمه جوړجاړي کې دا لاسته راوړنې تر پښو لاندې نه شي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
درنو درکو تاسو د مشال اډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږیده. ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو نه برتې کولو پلان ستایلی او پر حکومت یې غږ کړی چې دا عملي هم کړي. نور تفصیل د یوې وړکې د میروستو. د ملګرو ملتونو عمومي مشر بان کی مون ځانګړي استازي لیلا زرو ګولی د افغانستان حکومت د هغه پلان هرکلی کړی چې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې به د ماشومانو برتي کولو مخه نیسي او دا پلان به عملي کوي. د ملګرو ملتونو خبري څانګې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د وسلوالې جګړې او ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو عمومي مشر د ځانګړي استازي لیلا زرغولی له فروری 14 نه تر 18 نیټې پورې د افغانستان بیلابیلو سیمو سفر او په هغه سیمو کې د ځپشو ماشومانو د حال جاج یې اخیستی. نوموړي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو جګپړو چارواکو سره لیدلي. نوموړي د حکومت لخوا په جګړو کې د ماشومانو خوندیتوب لپاره اخیستل شوو ګامونو ستاینه وکړه،
خو پر حکومت یې ټینګار وکړ چې دا عملی هم کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د هرات ولایت سفر کړی او هلته یې د ملي اردو د برتۍ مرکز جاج اخیستی او مثبت اقدام یې ستایلی چې چارواکو کم عمره ماشومان په امنیتي لیګو کې نه دي شامل کړي. د ملګرو ملتونو استازي د افغان حکومت ژمنتیا هرکلی کړی دی چې د امنیتي ځواکونو په صفونو کې به ماشومان نه برتي کوي او په دې اړه به پلان هم عملي کوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په افغانستان کې تیر 2015 کال کې هر اونۍ شاوخوا 350 ماشومانو ته مرګ جوبله اوختي چې دا شمیره د نورو کلونو پرتله زیاته ده. په دې کې زیاتره مرګ جوبله د وسلوالو ډلو په ځمکني جګړې کې رامنځته شوې. د دې ترڅنګ په هوایي بریدونو کې هم د اضافې له وجې د ماشومانو مرګ جوبله زیاته شوې ده. خبر پاڼه د لیلا زورګولی په حواله لیکي چې په موجوده امنیتي حالاتو کې د ماشومانو تحفظ یو ډیر لوی چیلنج دی. نوموړي په ټولو ډلو غږ کړی چې د نړیوالو بشري قوانینو احترام وکړي او جګړو کې د ماشومانو ژوند خوندي وساتي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
درنو درکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوګیله. امریکای خبریدونکو اټلانټیک مجلې په افغانستان کې د خراب امنیت او امریکایي ځواکونو وتلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې د هغه سکول یا خونځي حال راخصل شوی چې چلوونکي د خو حالاتو په امید دی. په مقاله کې ویل شوی چې په داسې حال کې چې افغانان د خرابو حالاتو باوجود هم امیدونه لري، د امریکا په مشرۍ نړیواله ټولنه یې باید یوازې پرې نږدي. بشیر ګواغ نور تفصیل سره.
اټلانټیک مجله لیکي په داسې حال کې چې له افغانستانه امریکایي ځواکونه په وتلو دي، دغلته جګړه نه ده ختمه شوې خو افغانستان کې امید ورکوونکي کیسې ډېرې دي. په لیکنه کې د هغه هزاره افغانانو په اړه لیکل شوي چې کلونه وړاندې کوټې ته کډه شوي وو. کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې له منځه یووړ، نو ډېری افغانان خپلو سیمو ته راوګرځېدل. په دوی کې ځینې هزاره افغانان هم وو. مجله لیکي چې دوی له کوټې خپل یو ښوونځی یا سکول کابل ته ولېږدوه. د معرفت په نامه د سکول زده کوونکو او استادانو یوې چوکۍ او یو کتاب د ځان سره راوړ او د کابل په یو څنډه کې پرانیست. دا سکول عزیز روش چلی. په سکول کې زده کوونکو یوه خبری جریده هم چاپول پیل کړل او په شاعرۍ او نورو لیکنو مشتمله یوه مجله هم خپره کړه. د دې ترڅنګ عزیز زده کوونکو سره د سیاسي مظاهرو کولو لپاره مرسته وکړه. عزیز په خپل د استادۍ کومه روزنه نه لري. نوموړی د روسانو خلاف جګړه کې برخه درلوده، نو ځکه یې خپل تعلیم جاری ونه شو ساتلی. اټلانټیک مجله لیکي چې معرف سکول کې عزیز یو داسې نصاب له مخې درس ورکوي چې د نوموړی په خبره د انسانیت په بنیاد تیار شوی دی. د هغه په وینا کوشش کوي چې زده کوونکو ته دا درس ورکړي چې د مذهب، رنګ، قومیت او پیسو په ځای خلکو سره د انسانیت په اساس روزګار وکړي. د هغه په وینا دغه درس به په راتلونکي کې ځوانان له جنګونو منع کړي او کوشش به کوي چې خپلو مسایلو ته له سوله ییزو لارو حل راوباسي. په لیکنه کې راغلی چې په معرفت سکول کې جومات ځکه نشته چې عزیز روش د ماشومانو پلرون ته ویلي چې مذهب د هر چا شخصي کار دی او که څوک غواړي لمونځ وکړي نو دلته ورته د جومات ضرورت نشته. هغه همداراز ټینګار کوي چې جنکۍ او هلکان باید یو ځای سبق ووایي. عزیز مجلې ته ویلي چې له دې کارۍ مقصد په هلکانو کې د جنکو لپاره احترام او عزت زیاتول دي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې د وروستیو کې افغانستان کې جګړه او بې امنی ډېره شوې چې له کبله یې مالداره خلکو خپلې کورنۍ او شتمنۍ له دغه هېواده ویستلې دي. دې کار پر معرفت سکول هم بد اغېز کړی دی او زده کوونکي کم شوي. د لیکوال په خبره سره له دې هم د عزیز روش پشان خلک بیا هم په افغانستان کې دی او خپل کار ته ادامه ورکوي.
بشیر ګواخو چې د اټلانټیک مجلې د مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. درنو دونکو، ډان رسمانی په پاکستان کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ناروغي پر ضد د ساسکونو ورکولو پر موضوع اداره خبره کړې. په مقالې کې د پولیو ضد ساسکو کمپاین لپاره ناسازګار امنیتي حالات په ګوته شوي دي. د مقالې نورې برخې له ملیحه میرزاده نه اورو.
په مقاله کې لیکل شوی چې د پاکستان ریاست او ټولنه دواړه په ښکاره ډول د پولیو ناروغي پر ضد هلو ځلو کې له ستونزو سره مخ دي. په دې لړ کې ورځپاڼې د ریاست ته صلاحیت نشوالی او په ټولنه کې د تعلیم کمی په ګوته کړي دي. ورځپاڼه لیکي په دې وروستو کلونو کې حالات د نورو وختونو پرتله لا پسې خراب شو کله چې د پولیو ضد ساسکو پر کارکوونکو بریدونه شروع شول. په دې کې په زیاترو کمپینونو کې مرګ ژوبله رامنځته شوې وه. دا یو ګران کار و چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د دې ناروغي ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تیر کال د کورنو لخوا د پولیو ضد څاڅکو ورکولو نه انکار کیسونه کم شو، خو په کراچۍ کې په پولیو ضد کمپین کې یو نوی اړخ تر سترګو شوی. ورځپاڼه زیاتوي خواوشا څلور ویشتو نه زیاتو سکولونو د پولیو کارکوونکي منع کړي چې ماشومانو ته په سکولونو کې پولیو څاڅکي ورکړي. دغه سکولونو ته چارواکو خطونه هم لیږلي وو. ډان ورځپاڼه لیکي چې د دغو سکولونو لخوا د همکارۍ نه انکار کولو په اړه ډېر څه ویل شوي. د سکولونو انتظامي چارواکي په دې ټینګار کوي چې دغو ماشومانو ته ور له مخې د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوي دي، او دویمه ده چې د دغو ماشومانو میندې پلرونه په دې اعتراض کوي چې د دوی په غیر موجودګۍ کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي د میندو پلرونو انکار تر شا عمومي وجوهات دي چې هغه نظریاتي یا مذهبي دي. په دې کې په تېره بیا د باور کمی دی چې د ریاست او ولس ترمنځ موجود دی. ډان ورځپاڼه لیکي چې د پولیو ضد کمپین په اړه پوښتنې راپورته کیږي چې جواب شوي نه دي. په دې کې د واکسین خوندیتوب تر څنګ نورې پوښتنې شاملې دي چې د حل کولو لپاره اوږد مهاله انتظاماتو ته ضرورت دی.
ملیحه میرزاده به چې د ډان د ورځپاڼې د یوې مخالی مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې. په خبرونو کې نور رپورټونه هم لرو، خو راځي چې د همایون خان دا یوه سندره واورو.
ہر قدم مس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا گلا جنو زرول کے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گندس پر لے میرا پلی پٹی خست باہو نالرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نولرو پیش میرا پلی پٹی خست باہو نالرو زیچ مینا و محبت خپل مالیار کو زیچ مینا و محبت پل مالیار کو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو ہر یو گلدس پر لی بہی سار کو دا پل سات و ملکن پر کل سار کو
د مشال رډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو لپاره پر خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. په داسې حال کې چې په دې وروستو کې په افغانستان کې د مرکزي ایشیا هیوادونو سره پر پوره طالب او نور وسله وال ډېر فعال شوي، روس او پاکستان چې یو مهال د یو بل دښمنان ګڼل کېدل نږدې شوي دي. د روسانو خلاف د افغانانو د جګړې پر مهال پاکستان د روس د پرمختګ مخنیوي لپاره افغانانو ته وسلې ورکړې چې تر یوې اوږدې جګړې وروسته روس ماتې وخوړه او پخوانی شوروي اتحاد مات شو. اوس ماسکو او اسلام آباد نوې مشترکه ګټې لري. بشیر ګواخ په دې اړه رپورټ لري.
تیر کال پاکستان او روس د ګیس او دفاعي همکاریو تړونونه سره وکړل. اوس پاکستانی چارواکي تمه لري چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته سفر وکړي. د سیمه ایزو سیاسي چارو کارپو ایاز وزیر وایي پاکستان غواړي پر چین او امریکا تکیه ختمه کړي او روس په سیمه کې د وسلوالو له فعالیتونو په ویره کې دی، نو ځکه یې پخوانۍ دښمنۍ هېرې کړې او د اړیکو د ښه کولو کوششونه کوي.
په سیاست کې دوستی دښمنی پرمننت نه، دا خپل انټرست ګوري، خپل مفاد ګوري. مفادات او جنگ دی، داعش مسله ده، میډل ایسټ کې مسله ده، سیریا مسله ده، داعش لګیا دی په دنیا کې تلاویږي. پاکستان نه که وګوري دې ځای نام خلک تللي دي، بعض خلک د سیریا پرزیدنت په دفاع کې جنگ دو ته تللي دي، بعض د داعش سره د جنگ دو لپاره تللي دي.
کله چې پخوانی شوروي اتحاد په 1990 کال کې افغانستان باندې برید وکړ، نو پاکستان د امریکا په مرسته افغانانو ته وسلې او روزنه ورکړه. په 1990 کال کې روسي پوځیان له افغانستانه ووتل او وروسته شوروي اتحاد مات او په څو ملکونو وویشل شو. د بهرنیو اړیکو کارپو ډاکټر اعجاز خټک وایي چې روس په شام کې خیل دی، نو ځکه غواړي چې د ځان لپاره په سیمه کې ګڼ ملګري پیدا کړي او له همدې وجه خپل پخوانی دښمن پاکستان دوستول غواړي.
سیاسي دی، اقتصادي دی او سکیورټي حواله سره هم د ټول اړخونه لري. امریکا پاکستان سره تعلق ساتي، داتان ایران سره تعلق ساتي، پاکستان سره ساتل غواړي. افغانستان د دې ډېر خبره واده پاکستان امریکا یو ځای کې د رونو دی او د دې امریکا سره څه دومره لوی خبرګان هم نه.
خو اجاز خټک زیاتی چې تر اوسه پورې داسې نه ښکاري چې مسکو او اسلام آباد د اړیکې ډېرې ښې کې، ځکه چې داغه په خبره روس په سیمه کې د هندوستان او پاکستان بیا د امریکا سره ډېره ملګرتیا لري.
درنو نورکې نن په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ نمانځل کیږي. د دې ورځ په مناسبت د پښتون مشران او کارپوهان وایي چې باید د دې ورځې په مناسبت باندې حکومت د مورنۍ ژبې ته د ودې ورکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. نور تفصیل د زران یوسفزی په راپورټ کې.
ملل متحد د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ هر کال د فروری په 28 د یو سرخط د لاندې لمانځي. د 2018 کال د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځ سرخط معیاري تعلیم، د تعلیم ورکولو ژبه او د هغې اغیز دی. د اسلامي کالج د پښتو څانګې مشر او لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې یو ماشوم خز دکړه یوازې په مورنۍ ژبه کې کولی شي.
خلک د دنیا خسته خسته خوراکونه راټولوي، خو هغه په هغه عمر کې ماشوم نه ورکوي چې کله هغه زغملی شي، او په دې وړوکي عمر کې ولې د مور پی ورکوي. دغه رنګ د دنیا د هر ماشوم لپاره د مورنۍ ژبې اهمیت دی. که چیرې مورنۍ ژبه کې تعلیم نه وي، نو ماشوم د هغې په غرض او غایت او په مقصد باندې نه شي رسېدی. نو زه دا ګڼم چې د مورنۍ ژبې اهمیت دومره دی څومره چې د پرګونو کې د وینې اهمیت دی او څومره چې د مور د خپل اهمیت دی.
خیبر پختونخوا کې د ډاکټر خان تحریک مشر عابد منیر وایي چې موجوده صوبایي حکومت ابتدایي تعلیم په انګریزي ژبه کې ورکولو باندې کار پیل کړی دی او وایي چې داسې کول د پرمختګ لپاره اړین دي. خو د دنیا یو پرمختللی قام هم خپلو بچو ته په پردی ژبه کې زده کړې نه ورکوي.
علم یا د زده کړې مقصد چې کوم دی، پوهه ده. پوهه چې څنګه په خپل ژبه کې کېدی شي، په پردی ژبه کې ممکن نه ده. موږ د پردی ژبې مخالفت نه کوو، د پردی ژبې نه انکار نه کوو، خو هغه یو خاص ژبه چې کومه د وخت او د ضرورت حالاتو مطابق یو ضروري ژبه، هغه به د ژبې په تور زده کوو. او د دې چې کوم نظام روان دی، دا بالکل مکمل توګه باندې د پښتون قوم خلاف دی. او دې ته موږ هیڅ قسمه دا نه شو ویلی چې دې د پښتون قوم خدمت دی، د پښتون قوم ختمولو سازش دی.
لیکوال عباسین یوسفزی وایي چې ادبي ټولنو پښتو ژبې ته د ودې ورکولو لپاره له صوبایي حکومت غوښتنې کړې دي چې پکې تعلیمي نصاب په پښتو ژبه کولو غوښتنه هم ده.
بل دا دي چې موږ غواړو چې په
کالجونو کې د پښتو د استادانو کمی چوکۍ خالی دی هغه دې ډکې کړی شي، په هر پوهنتون کې دې د پښتو څانګه پرانستی شي، د پښتو سی ډي فلمونو او شاعري چې کومه په مارکیټ کې په موسیقۍ کې راځي د هغې دپاره دې یو سنسر بورډ جوړ کړی شي. مونږ د حکومت نه دا غوښتنه هم کوو چې د پاکستان ټلویژن د پښتو یو بل چینل دې جوړ کړی شي، څنګه چې د سندھ پنجاب دپاره شته. خدا مې یقین دی چې ولس
د خیبر پختونخوا موجوده حکومت تیر کال د لومړي جمعات درسي کتابونه په انګریزي ژبه کړل او دا شان هر کال یې درجه په درجه تر دولسم جمعات پورې زده کړې په انګریزي ژبه کې د کولو اعلان کړی دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
درنوندونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونې ته غوږ کې د رواني غړي اخری رپورٹ تا ساسی پام را گرزوم چې د جنوبی وزن خبریان له حکومت شکایت کوي چې جنگ زپل سیمو ته نه پریږدي او نه هم له هغه سیمو نه د رپورټینګ اجازه ورکوي. د یادې سیمې یو شمېر خبریانو له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې قبایلي سیمو صحافیان ډېرو ستونزو سره مخ دي. چې نور تفصیل یې د سیلاب مسود په رپورټ کې اورو.
د سویلی وزیرستان خبریالون ګیلمن دي چې حکومتي چارواکي نه خو د دوی حقوق پېژني او نه یې دا ته پرېږدي چې د خپلې جنګ ځپلې سیمې او قبایلیانو د رښتینی حال نه دنیا خبره کړي. د مسعود پریس کلب صدر حمزه مسعود ویایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیون دي هغه دار په دار دي. کا وخت سه یو جنوبی وزیرستان ماسید صحافي خپله ایریا ته که اوپن ایریا وي اخته هم نشي تلای، یو عام کس تلای شي، خو یې صحافي اکسس نشته چې هغه ولی جنوبی وزیرستان ته لوړ شي او پنیر یا ته ولته د علاقي ملک کې مسلې دي، مشکلات هغه د ارچ کی چې صافیونه چې کوم لوسی آی ور تړلی شوی دي.
دا غابه ریښه د سویلی وزیرستان د خبر یالانو د اتحادیه مشر شاکر مسعود خبر هم وار وای
چې کله دا سه پروګرام وی د اسلام آباد د پېښور نه صحافیون روشي اپ زکه دغه ته قابل قبول دي چې چونګه اده علاقې د اوریجنل پکچر نه خبر نه دي، اخته چې حکومت کی ما کی ساکا وی ا خبره دغه مختلاجی میج په ځکه بنګړي چې میج څنګه د علاقې نه خبري نو واته میج د علاقې مسلې مسایل بیانوي.
د ورنو پریس کلب صدر ظفر خان وزیر زیاتوي شورچدي خبريالون خو په جزونو شراوړل ګرځول شي، میج څوک ژغ او خپل فریاد ته هم نه پرېږدي.
قبایل صافین د یو مشکلات نه دی، په زراعه مشکلات دي، میج پریس کلب نشته، د میج سره انفارمیشن پولیټیکل نه شیر کوي. نو د میج د حکومت نه صرف دغه مطالبه ده چې میج دغه وطن وګړي میج وطن جرنالیستی مشتاقه علاقه تبوزی چاکیم علاقه اوپندو.
پا وانکش دفتایی زخبار مدیر علا خان وزیر گلاکا وی چه میجا هم ریجی پر ارجل که جی خود کندو یتیمانو اسویلیمو نشی اور دل لی دل.
اسویلی وزیرستان چه کم صافیون دیم دیدگه چوک هم پشتن نکو صافیون چه بداغ که شهیدون شول بداغ علاقه که لکویس تزا مثال آقا دی زمان مسود این دغه هیچ هم پشتن نوکلن دغه کور تا هیچ چوک هانه وی راغل چه دا پا کور که سه حالات څوکې پوتې دي هغه کونډې رنډې نوستې دي هغه بچونې نوستې چې هغه په سهال کې دي.
د خبریالانو دغه خبرې مې چې د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي ته مخشه کړې هغوی وویل
ټولې قبایلې د صحافیر په براک شي موږ د حکومت نه دا مطالبه دو چې ټوله میډیا ته د اجازت ورکو، خو خصوصا د قبایلې او د وزیرستان که د ساوت ویو که د نارت وزیرستان وي د دغې صحافیانو ته د اجازت ملاو شي چې دی د خپل ملک د خپل خلک ستونزې تکلیفی نه وویني او حکومت ته مخ شي. او ورسره چې ما ګیلادو د صحافیونو چې موږ مړیږي حکومت موږ د مرګ د ژوبلې پښتنه نه کوو او په کومي سطح موږ د دې ږغ پورته کړی دی بیا یې پورته کړي.
دغو خبریالانو غوښتنه وکړه چې حکومتي چارواکي دې لږ د دوی په ملوري هم مخ ور واړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
قدرمنه اودونکو، تاسو د مشال رډیو خبرونې ته غوږ وی او خبرونه وا سلام پښتونخوا. په خبرونه کې تاسو رپورټونه واوریدل. درنو اودونکو، هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په را روانه خبرونه کې به همزه ګلایا تاسو سره موجود یم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دغه مړی مراد وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې داغه مینا لژوند سره نست ده
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال رادیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم یولو سبجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون بچا هنری غړی
په دونی می بجو
د مشال مرکه
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو